کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو واوریدونکو ستړي مشي زه نو شباشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړی خبری پښتو خپرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست نن ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پرونی غونډې رسمي نتایجو ته په تمه دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکو نن د هیمالیې په دغه سیمه کې د تلیفوني خدماتو بیرته رغول پیل کړی دي او ټاکل شوی ده چې د سوډان انتقالي نظامي شورا او د احتجاج کوونکو رهبران نن د شنبې په ورځ په پایتخت خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي تړون امضا کړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شپږ ویشتمه د 2019 کال د اګست میاشتې له 18 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د اعلامیې د لاسلیک کولو وروسته د افغانستان حکومت سره هم اعلامیه لاسلیک کوي.
څو مهم ټکي باید پام کې ونیول شي. پر هغه باندې موږ همیشه ټینګار کړی زموږ ملاحظات دا مسایل ول او دا به یي هغه دا دی چې اوربند باید اوسي او بل د طالبانو حملې د افغانستان خلکو باندې باید قطع شي.
د فرار روغتیایي چارواکي وایي اوس خلک پوه شوي چې پولیو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي درمل دی. درنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه لږ وروسته اورئ. اوس درته سمیع الله جلالزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو سره د یو ښه توافق په لټه کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل لوړ رتبه پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې په پروګرام غږېدلی دی. په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ شوې ده، د امریکا د بارنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مایک اسپر، د امریکا د پوځ لوی درستیز جوزف ډنفرد او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ګډون درلوده. د جمعې په ورځ د غونډې تر پایته رسیدو وروسته نن شنبه د اگست په 18 جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې د افغانستان په اړه ګټوره غونډه درلوده. ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی په افغانستان کې د مخالفینو سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امکان په صورت کې د یو ښه توافق په لټه کې و. دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې د سولې په باره کې د امریکایي او طالب استازو د خبرو اتم پړاو له کومې موافقې پرته د اګست په 12 پای ته ورسېده، خو دواړو خواوو وویل چې د راتلونکو ګامونو په حق له د خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست نن وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پرونی غونډې رسمي نتایجو ته په تمه دی. د جمهور رئیس غنی ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل موږ تر اوسه په رسمي ډول د دې غونډې د نتایجو او معلوماتو په تمه یو. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې لپاره افغان حکومت په مشترک ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کار کوي او دې کار ته ژمن دی. بلخوا سناتور گراهم لنزی گراهم وای د طالبانو سره توافق باید د سخت دریزو ډلو د ودی عامل نشي. د امریکا د سناغړي لنزی گراهم د جمعې په ورځ په څو ټویټونو کې له جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې له احتیاطه کار واخلي او داسې پریکړه ونه کړي چې د سخت دریزو ډلو د ودی عامل شي. گراهم ټینګار کړی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې مسولیت د متحدو قواو په ځای طالبانو ته وسپارل شي دا به لویه سهوه وي او سوله به رانشي.
د افغانستان حکومت د کوټې د کوچلاخ په سیمه کې د جمعې د منځ په وخت کې پرونی چاودنه غندلې او دغه سیبریدونه غیر اسلامي اعمال بللې دي. پرون د جمعې په ورځ د کوټې د کوچلاخ په سیمه کې د یوې دینی مدرسې په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د سو کلونو رئیس دغه حالت روان دی. سلګونه افغانان پکې وژل شوي او زخمي شوي دي. په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او په مساجدو باندې بریدونه غیر اسلامی او غیر شرعی بللی دی. در پورونو لمخی په دې چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورور مولوی احمد الله په ګډون 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپی شوی دی.
د روسیې د بهرنی چارو وزارت دا راپورونه اوازی بللی دی چې وایي مسکو د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو خاص کاندید څخه ملاتړ کوي. دغه وزارت ویلی داسې راپورونه خپره شوي چې ګواکې روسیا د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې له کوم خاص کاندید ملاتړ کوي او مالی مرسته ورسره کوي. د روسیې د بهرنیو د چارو وزارت په اعلامیه کې په دې ټینګار شوی چې روسیا د افغانستان د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د هیڅ یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي، ځکه دا د افغانستان یوه داخلي موضوع ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکو نن د هیمالیې په دغه سیمه کې د تلیفوني خدماتو بیرته رغول پیل کړی دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر باندې چې په ملکیت جنجال موجود دی، د اگست د میاشتې په پیل کې د هغه وخت رئیس هرڅ بندي چې نوې ډیلی د دې سیمې د خاورې د ویش د کرخې په غاړه لسکو نظر نور عسکر واچول، موبایل تلیفونونه او انټرنیټ یې ورباندې قطع کړل. سلګونو خلکو د جمعې د مانځنه وروسته په سینګار کې د هند حکومت په ضد مظاهرې پیل کړې. امنیتي قواوې په ټوله سیمه کې تیار سي په حال کې شوي. یو محلي اوسیدونکو ویلي دي په تیرو دوه او یا کلونو کې زمنګ د ازادۍ حق چې کول شو خپل آینده په خپل وټاکو سلب شوه دي، نو ځکه موږ د غوښتنې تر هغه وخت پورې په وار وار کوو تر سوچې موده حق نوي حاصل کړي.
ټاکل شوې ده چې د سودان انتقالي نظامي شورا او د احتجاج کوونکو رهبران نن د شنبې په ورځ په پایتخت خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي تړون امضا کړي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
دا تړون دواړو ډلو ته لاره خلاصوي چې ګډه نظامي او ملکي شورا جوړه کړي، او دا شورا به په درو کلونو کې د ملکي حکومت د جوړېدو دپاره انتخاباتو ته لاره پرانیزي. د دې تړون څخه مخکې په سودان کې د ډسمبر په میاشت کې د تیلو د بیې د جګېدو له امله مظاهرې پیل سوې او څو میاشتې روانې وې، او بالاخره یې د جمهور رئیس عمر البشیر د استعفا غوښتنې وکړې. پوځ په زور البشیر د اپریل په میاشت کې له قدرت څخه لیرې کړ، خو مظاهرو او احتجاجونو د عمر البشیر د دېرش کلنې د واکمنۍ د ختمېدو څخه وروسته د ډیموکراسۍ د غوښتنې لپاره ادامه درلوده. د جولای په میاشت کې د درې میاشتو تشدد او د ډیموکراسۍ د طرفدارانو د سلګونو کسانو د وژل کېدو څخه وروسته انتقالي شورا او د مخالفینو رهبرانو د انتقالي حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. دا اگست په شلمه به صدر اعظم اعلان سي او وروسته به د کابینې وزیران ونومول سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د ملک د رهبر کیم جونګ اون تازه عکسونه خبر کړي دي چې د دولتي مطبوعاتو په قول د یوې نوې وسلې د ازمویلو ننداره کوي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکي وایي چې شمالي کوریا د جمعې په ورځ لږ تر لږه دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي. دا د جولای د میاشتې له وروستۍ ورځو نه تر ننه پورې شپږم ځل دی چې پیونګیانګ میزایلونه ازمي. شمالي کوریا د جنوبی کوریا او د امریکا په ګډو نظامي تمریناتو چې تېره اونۍ پیل شوي اعتراض کړی دی.
په هانګ کانګ کې نن د ښوونځیو استادانو د هغو مبارزینو سره د ملاتړ د څرګندولو لپاره لارو کوڅو ته وتلي دي چې درې میاشتې وشوې د حکومت په ضد مظاهرې کوي. دغو استادانو وویل غواړي چې د احتجاج کوونکو سره ملاتړ وکړي چې زیاتره شاګردان دي. دغو استادانو د حکومتي ادارې د کریلام د هانګ کانګ د رئیس د کور په لور د تلونو نه مخکې سره وکتل. دا مظاهرې په شروع کې د هغې قانوني لایحې په ضد پیل شوې چې د هغې په اساس به که چیرې تصویب شوی وای مجرمین د محاکمې لپاره چین ته استول کېدل سوله ییزې مظاهرې وې. د هغه وخت راهیسې دې غورځنګ د ډیموکراتیکو اصلاحاتو بڼه غوره کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د شنبې په ورځ د هانګ کانګ په شاوخوا کې نورې مظاهرې هم وشي.
او امنیتی کمرو د سوریې د ادلیب د ولایت د اهیره په خار کې د یوې هوایی بمبارۍ صحنه ثبت کړې ده. د سوریه د مدني دفاع ډلې دغه ویډیو په سوشل میډیا کې خبره کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې په بمباریو کې لږ تر لږه 11 خلک وژل شوي دي. د فرانسې حکومت برید غندلې او د عدلي په ولایت کې د نخټو د زر ختمېدو غوښتنه کړې. په تیره هفته کې د سوریه حکومتي قواو په عدلي کې د مخالفینو په ضد حمله زیاتې کړې دي او ځینې سیمې ترې نیولې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وی امریکا د وسلواله طالبان سره د سولې د اعلامیې د لاسلیک کولو وروسته د افغانستان حکومت سره هم یو اعلامیه لاسلیک کړه چې پکې به یو ځل بیا نړیواله ټولنه د افغانانو سره خپل ژمنې تازه کړي. له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبه د ورځې ناوخته کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې افغانو په تله د جمهوری ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکي چارواکو د جمعې د ورځې د غونډې د جزئیاتو ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. خو ښاغلی صدیقی ویل چې دغو خبرو وړاندې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د ویډیو کانفرنس له لارې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره په دوحه کې د اتم پړاو د خبرو او هم د جمعې د ورځې د غونډې بحثونو په اړه معلومات ورکړي.
هغه جزئیات چې د اتم پړاو په برخه کې زموږ سره مطرح شول، شریک شول، یو څه ځله پرمختګونه چې خیلزاد صاحب درلود په دې پړاو کې. اما مهم هدف زموږ د پاره دا دی هر هغه خیلزلې چې د امریکې له خوا کېږي د دې په مذاکراتو کې څو مهم ټکي باید په پام کې ونیول شي. تر هغه باندې موږ همیشه ټینګار کړی زموږ ملاحظات دا مسایل ول او دا به یې هغه دا دی چې اوربند باید اوسي او بل د طالبانو حملې د افغانستان خلکو باندې باید قطع شي. بل مسله د مخامخ خبرې اترې او مذاکراتو مسله د افغان حکومت سره چې دغه هر تفاهم دغه نتیجه باید ولري او خاصتا د امریکایانو د خروج یا د امریکایي اساکرو د خروج مسله ده چې په هغه کې کاملا وضاحت شته د امریکایي لخوا هم او زموږ لخوا هم چې باید پر شرایطو باندې ولار یو تصمیم ونیول شي.
صدیق صدیقی د افغانستان د حکومت سره د امریکا، ناتو او نورو نړیوالو ادارو د تړونونو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې کله هم امریکا د طالبان سره اعلامیه لاسلیک کړي یو بل اعلامیه به د افغان حکومت سره هم لاسلیک کړي. هغه ویل چې د نوي اعلامیه لاسلیک افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تیرو تړونونو د پاسه کېدو په معنا نه دي، بلکې د ښاغلي صدیقی پر وینا امریکا به د نوي اعلامیه په لاسلیک سره یو ځل بیا د افغانان سره خپلې ژمنې تازه کړي.
دا په دې معنی نه ده چې کوم تړونه چې مونږ په خو لاستی کړی ستراتیژیک تړونه هغه لغوه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو د غړو هیوادونو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستراتیژیک تړونه په خپل ځای دي.
د طالبانو سره د امریکا د ممکنه هوکړې وروسته د امریکا او د ناتو ټولنې سره د افغانستان د ستراتیژیکي تړونو په اړه د صدیق صدیقی دغه سرګندونه وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تیرونه ورته سرګندونه کړې وي چې طالبانو بیا په خبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوحه کې د امریکا او طالبان د اسادو ترمن د خبرو له بهیر څخه په بی خبرۍ تورن کړی وو. طالبانو د افغانستان جمهوری اسد د وین تازه سرګندونه ته لا خبرګون نه دی خوله. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو اسد وحیدیوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا سره د نوی اعلامی لاسلیک ته ډیر لیواله نه دی.
که دغه تړونونه لغوه کیږي د دغه تړونونو د موادو پر اساس یا د ورستیو مادو پر اساس دواړه خونه به دوه کاله مخکې بل تاوال ور اوس ولسمشر غنی وایي چې زموږ ترمن ستراتیژیک او امنیتی تړون نشته، نو د اعلامیې لاسلیک ته اړتیا نشته. خو امریکایان له دې خاطره په اعلامیې ټینګار کوي چې حکومت ته یو ډول اطمینان ورکړي، ډاډ ورکړي چې دلته به حکومت نه پاشل کیږي، امنیتي ځواکونه به له منځه نه ځي او دغه راز حکومت په بشپړ ډول طالبانو ته نه تسلیمیږي.
د افغانستان د جمهوریت ویان د افغان حکومت لخوا د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو جماعت کې د تیرې ورځې د بم د چاودنې د غندنې په اړه چې په ترڅ کې د رپورټونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خون یو ورور هم وژل شوی ویل چې دا چې په دې پیښه کې څوک لاسلري باید د پاکستان حکومت معلومه کړي.
دا د وخت نه یو مخ کې چې دا تحلیل وکړو چې په سوله باندې مڅه اغیز لري. خو زمونږ یې دا چې د سولې پروسه مختلاشی او نه یوازې چې موږ کوشش کوو پاکستان دی هم په دې بحث سول سي تر څو په دې پروسه کې کارو کې او د افغانستان یو ښه شریک په توګه باندې د افغانستان سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په ویلمه کې کویټي سره نږدې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه غندلې ده.
د اسحت اته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غاک آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي. د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې په اړه د مشرانو د مجلس په باب د سیاسي څیړونکو آشنا ګل بانډوال سره د آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر ټرمپ غونډه خبللې خو ویلي دي چې ممکن د جګړې مقابل لوري سره په یو ډول موافقه وشي. څومره دا حقیقت لري؟ آشنا ګل بانډوال په جواب کې ویلي
واقعا افغانستان یو داسې یو د باریکا وضعیت نه په تیریدلو کې دی چې نه یوازې افغانان بلکې ګاونډیان او د نړۍ ډیر هیوادونه ستر قدرتونه د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ډیر شکونه او ابهامات لري. څنګه چې ټول افغانان دې ته په تمه وو چې د زلبی خلیلزاد د اتم پړاو د ناستو په تداوم باندې یا په خلاصېدلو سره هغه ګډه اعلامیه یا هغه پریکړه لیک چې د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ امضا کیږي دا برسنسکیږي او خلک به د جزئیاتو نه خبريږي. اول پړاو د سیو چې باید دواړه لوري د خپل مشرانو سره په خبري اترو کې زلبای خلیلزاد سپین ماړی تتللې حالت خبري کړي تاسو په خپل راپور کې سره وړاندې کړي. واقعا امریکا بغواړي چې دغه جګړه دغه ستړي کوونکې جګړه لس کلنه جګړه چې د امریکا تاریخ وګړه جګړه و د دې نظر خلاص کی ولی بعضه مشکلات دغه شته چې امریکا نشي کولای ځان خلاص کی او په یو طرف باندې خلاص کی. دلته افغانان درنیم bale درنیم لاکا پاوز دلته لګیا دغه
او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ګومان دا و چې دا تم پړاو له خبرو ورسته موافقه لاسلیک شي. ظاهرا ښکاری چې کلی موافقه نه ده شوې او ممکن امریکایان او طالبان د نهم ځل لپاره سره کینی. تاسو په نظر کوم مسائل لاین هله پاتې دي؟
څو مسایل دلته دي. د امریکا د ټولو ځواکونو د وټلو په صورت کې امریکا هم په دې موضوع باندې په ډیر دقیقه باندې کار کوي. پرون هم که تاسو بازار رسنیو نه اوریدلیو چې د القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخه کړي. دغه سي د داعش یو لوی غواخ یو لوی غوته څنډره د نړۍ په وړاندې په افغانستان کې دا ورځ په ورځ تقوی کیږي او همیشه چې د افغانستان نظام د خبرې کړي شل افراطی ډلې دلته لګیا دي کار کوي. نو په دې خاطر باندې یو ننګونه د امریکایي ځواکونو په یو دم باندې وتل د افغانستان د حکومت او طالبانو په یو کرخه باندې چې موږ د افغان دولت ته د دولت په سترګه باندې ګورو دا هغه سری کرخه دي چې دلته د ولسمشر د خوانه همیشه استل کیږي. سری کرخه چې زو د انتخاباتو نه پسته بیا د خبرې کوو د طالبانو د خوانه دا سری کرخه استل کیږي. د امریکایانو دلته یو څه مازلات پاتې دي زمنګ په اند باندې چې د ټول خبرو نه تحلیل په اساس باندې دا جوتیږي چې یو څه وخت لا نور هم نسی دغه توافق
مخه. امریکایي سناتور لنزی ګراهام ویلی له طالبانو سره د ټرمپ له معاملې او توافق نه اندېښنه لري. ستاسو په نظر د امریکایي سیاستوالو اندېښنه له څه سرچینه اخلي؟
ګوري امریکا د ایران سره تیر کلونو کې دغه سی یو لوګرامې ته ورسېدل او توافق ته ورسېدل، بیا نړیوال پرستیشته یو څه ناڅه خدشه هم ورسېدل چې دا غینه بیرته راوته. دغه په افغانستان کې د امریکا غ نړیوال پرستیش پورې تړلې خبره ده چې په افغانستان کې په میلیارډونه ډالر مصرفونه، په زرهاو د امریکایانو او نړیوالو ځواکونو وژنه، خپل د افغانانو کورونه ورانول، د دې اخر نتیجه کته سو په یو دم باندې د افغانستان صرف د خپل ځان په ګټه باندې وو زیرو د خپل نړیوال پرستیش په ټوله دنیا کې امریکا غواړي د خپل مشرۍ ادعا یا داوا ولري، په هغه خاطر باندې د خدشدار کېږي خپل د امریکایانو په منځ کې هم دا یو څه ناڅه شکونه شته چې په دغه سي سپینا پنس باندې افغانستان د وطن د ستونزمن کار دی.
د سولې خبرې چې هر کله یوې نتیجې ته نږدې شي او په خرامنسته شي، آیا فکر کوي چې په کوټه کې د طالبانو د ورور د مشر د ورور وجل کېدل د سولې خبرو سره ارتباط لري؟
او همیشه چې د سولې خبرې مخته تللې دي په کابل او په ورته خارونو کې دغه څه پیښه رامنځته کیږي. دا لومړی ځل دی طالبانو په منځ کې دلته داسې یو پیښه مخته شوه، ولې دا پیښه زموږ په اند باندې اول شک دا و چې دا به د پاکستان د حکومت ګوڅنډنه وي یا به غواړي چې خپل افراد رامخته کړي، ولې د پاکستان اداره د ټولو مسایلو نه خبره وه چې په دې ورځ په منځ کې ملایبۃ الله حضور لري که نه لري. دا ګمان کوم چې د نورو ډلو یا د عربي او د ایراني ډلو ترمنځ چې هغه نه غواړي ملایبۃ الله په دې جریان کې رامخته شي، هغه کوم شورا چې جوړیږي چې د نړیوال نه کاپی اخیستل چې د رهبری شورا په عنوان باندې په هغه کې د دې ځیناسته خپل کم کسب کې ځای پزې کی. دغه یو هڅه د یو درې میډل د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، نه د افغانستان د خوانه، د یو درې میډل د خوانه دغه یو حمله په طالبانو باندې وشول. د دې د څرګندېږي لکه دلته چې موږ د کور دننه د سولې په اړه ډېر مشکلات لرو، په یو خل باندې دغه طالبانو ترمنځ هم ډېر زیات ستونزې او ډلې ټپلې موجود دي.
کور مو ودان ډېر زیات معنا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي که په انتخاباتو کې بریالی نشي د هیواد اقتصاد به خراب شي. د اقتصادي سوړ بازار یا رکود په اړه د اندېښنو په درشل کې جمهور رئیس ترامپ د نیو همشایر په ایالت کې هڅه کړې ده چې د رای ورکونکو ملاتړ راجلب کړي. جیملن رپورت زموږ همکار درته وړاندې کوي.
جمهور رئیس ترامپ په نیو همشایر کې په یوې غونډه کې وویل که دی د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ماته وخوري، امریکایان به اقتصادي زیان وویني.
زه پوهیږم چې د ستاسو خوښیږم، دا غونډه د مینوالو د جشن په شان ده، خو تاسې له ما پرته بل چاته د رایې انتخاب نه لرئ، ځکه ستاسې د تقاعد حسابونه به راټیټ شي، هر څه به ټیټ شي. بنان که مو خوښیږم او که نه، تاسې باید ماته رایه راکړئ.
د پلویانو د ډاډمن کولو لپاره د ترامپ دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له چین سره د امریکا تجارتي لانجه روانه ده، د ونډو بازارونه بې ثباته دي او د بهالرونکو اوراقو بازارونه د یو احتمالي اقتصادي رکود ښکارندوی کوي. خو د نیو همشیر په غونډه کې د کارن لواسک په شان یو شمیر کسان د ترامپ کلک ملاتړي دي.
هغه د منځنۍ طبقې په اړه اندېښمن دی او دا هغه څه دي چې موږ غواړو. داسې کس مې پکار دی چې د عادي خلکو لپاره مبارزه وکړي.
خو په عین وخت کې د ترامپ پر ضد مظاهرې هم وشوې.
دا حقیقت چې د ونډو بازار د دې حکومت پر مهال رالویدلی ډېر د اندېښنې وړ دی.
دیموکراتان له ډېره وخته پر ترامپ انتقاد کوي چې په خپلو اقتصادي پروګرامونو کې د بډای کسانو پلوي کوي.
This is the moment we stand up.
اوس د دې وخت چې موږ د تعصب او تفرقه چولو په وړاندې ودرېګو. اوس د دې وخت چې خپل خلک سره یو ځای کړو او دا اقتصاد او حکومت رامنځته کړو چې میلیارډران پکې حاکم نه وي، دا حکومت او اقتصاد وي چې د ټولو په ګټه وي.
یو شمیر کارپوهان وایي جمهور رئیس ترامپ ظاهرا د سیاسي اهدافو په خاطر په دې وروستیو کې د چین پر وارداتو د تعرفو لګول وځنډول.
ښه داسې معلومیږي چې د ترامپ حکومت دا کار د کریسمس لپاره کړی دی. د تعرفو کولای شول د رخصتیو پر مهال د خریداریو فصل زیانمن کړی وای.
کارپوهان وایي د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال اقتصادي رکود کولای شي د جمهور رئیس د بیا ټاکل کېدو لپاره ډیر ناوړه وي. خو ترامپ د اوس مهال لپاره په پیاوړي اقتصاد حساب کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. رپورټونه ته ادامه ورکاو. په هنګ کانګ کې مظاهره اوس هم روان دي. امریکایي چارواکي حالات له نږدې څاري، خو د اعتراضونو د مخنیوي په خاطر د چین د ممکنه د حالت په حق له واحد پیغام نه لري. د دې خبر تفصیل د رانا نورسانې نه اورو.
په ورته وخت کې چې په هنګ کانګ کې د لاډیر دیموکراسي او د چین څخه د لاډیر خپلواکي اخیستلو په مخه لاریونونه دوام لري، د چې می پورس د چین رسنیو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په کې د چینایي ملیشو زری موټری خي چې د هنګ کانګ پولي تروانیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې هغه نه وړي چې چین دې له زوره کار واخلي. ښاغلی ترامپ ولسمشر شي جین پینګ ته د پیغام پر ډول ویل چې که هغه وغواړي دا مسله په
زه د ولسمشر شي سره ډېرې ښې اړیکې لرم. ما وویل چې زه به شر ته حاضر شم که چیرې هغه د لاریون کوونکو سره او د هغوی د یوې ډلې استازو سره کښېني. زه ډاډه یم چې دا مسله به په 15 دقیقو کې حل شي. زه مطمئن یم چې هغه به دا کار په ډېره ګړندۍ توګه ترسره کړي. زه پوهیږم دا هغه ډول کار نه دی چې هغه یې کوي، خو زه فکر کوم دا بد نظر نه دی.
یو شمیر منتقدین بیا موافق ندی. دوی وایي چې هیڅ چانس دې نشته چې چینایي مشر به کله هم د لاریون کوونکو سره وګوري، او د چینایانو لپاره د ترامپ له خوا ستاینه هیڅ معنا نه لري.
He's not flattered by it. It doesn't build the relationship.
She did this under the influence of the Nazi party. She never managed to give it. The fact that it's not only the خود هغه د خپل خلکو په نظر هغه یو پیوړې انزور خودل او د ځینو خلکو چې د چینایي کمونیست رژیم لاندې ځورېږي زیان رسوي.
د ترامپ ادارې د بیلابیلو غړو لخوا د ترلاسه شویو بیلابیلو پیغامونو په اړه لوهمن د یو شمېر نورو کارپوهانو او د متحده ایالاتو ځینې وکیلانو سره یو ځای اندېښنه څرګنده کړې. د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس ویل چې دغه لوی لاریونونه د چین لپاره داخلي موضوع ده. خو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د امریکا غږ سره په یوه مرکه کې بل څه وویل.
And I think what the United States expects
زه فکر کوم هغه چې متحده ایالات تمه کوي لکه تر لګه دا دی چې چین به د هغه تړون درناوی وکړي چې د هانګ کانګ د بیرته ترلاسه کولو پر وخت یې له انګلستان سره کړی وو، او هغه دا و چې هیواد یو دی خو سیستمونه به دوه وي. 50 کاله به همداسې وي. هانګ کانګ خپل ځانګړی سیستم او هغه آزادي لري چې د انګلیزانو له خوا ورته پاتې.
بولتن ویل د دغه تړون څخه سرغړونه به د چین لپاره ستونزې رامنځته کړي. همداشان په یو بیان کې د دیموکرات ګوند مشر نانسی پلوسی ویل چې دیموکرات او جمهوری غوښتونکي دواړه د هانګ کانګ له خلکو سره ولاړ دي. هغه ویل قانون جوړونکي به د دیموکراسي، بشري حقوقو او د قانون حاکمیت په اړه د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړي، او ویل چې د خلکو د کنټرول لپاره د هانګ کانګ پولیسو ته د وسلو او مهماتو د خرڅلاو پر بندیز به غور وکړي.
د اسحت اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم دا ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ مانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان دا تاریخي او راز لمانځي.
د سو خبرونو سرخطاوري. جمهور رئیس ترامپ ویلي دی په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو سره د یو ښه توافق په لټه کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست د دغه غونډې د رسمي خبرتیا او نتایجو په تمه دی. برپلو سناتور ګراهام ویلي دی چې د طالبانو سره توافق باید د سخت دریزو د وډې عامل ونشي. افغانستان حکومت د کوټې د کوچلاخ په سیمه کې د جمعې د مانځه په وخت کې پرونی 14 غندلې او دغه سي بریدونې غیر اسلامي اعمال بلل دي. او د روسیې د بارنې چارو وزارت دا راپورټونه اوازې بلل دي چې وايي مسکو د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو خاص کاندید ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه با همدی زی پای ته رسیږي. په څولاندو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي او ریدل غیرو مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه واورید. تمارش.